ریم دا سجی رڈو دا دی سات خبرو نوڑاندی کوم. تاما دا چنن دا ملگر ملتونو امنیت شورا دا دایش او دا دی دلی دا خراسان سنگی دا گواشونو پاڑا غونده وکری. دا غونده با دا کابل پوخ دا ماشام و بجا و دیش دا خیپنی ویاد کی جوڑه شی. د دې غونډې په تړاو په خبرشوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په وینا راغلی دی چې دایش خراسان څنګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې له پاکستان سره پرتې دي فعاله ده. په دې بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 نیټې برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې د یو چینایي په ګډون شپږ افغانان ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې دایش د سولې او نړیوال امنیت پر ضد تهدید دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی ویل لشنبې راهیسې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو له همغه عملیاتو راپدې خو تر 250 ډېر کسان وژل شوي دي او له هم جګړې روانې دي. د لوړ پوړي چارواکي د نوم نښودلو په شرط فرانس پرس اژانس څرګنده کړه چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 تروریستان وژل شوي دي. د ملکی تلفاتو شمیر شپږ دیرشو ته رسیږي او 22 امنیتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. وروسته له هغه چې د اونۍ په پیل کې بلوچ بیلتون غوښتونکو بی ایل ای د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هم مهاله بریدونه وکړل، بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نقشه کړل، ملګرو ملتو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی درې ورځې مخکې ویلي وو چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاک شوې دي چې حملې پرې کړې وې. تاکل شوې ده چې د اوکراین، روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکشي پلاوي نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون روسیا تورن کړه چې له هغې موافقې سرغړونه کړې ده چې امریکا یې هم ملاتړ کوي او هغه د خبرو پر مهال د اوکراین د انرژي پر سکتور له بریدونو څخه ډډه کول دي. زلنسکي د سیشن به پر زویل چې تیر شپه روسي ځواکونو په سلګونو ډرون الوتکه او بلستیک توغندي پر اوکراین وشتلې دي او د اوکراین د انرژي مرکزونه زیانمن کړې دي. د روسي پلاوی ابوظبي ته رسیدلې او د فرانس پرس اژانس راپور لمخي تر اوسه د اوکراین او امریکایي پلاوی د رسیدو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. د جرمني سفیراعظم نن د خلیج بډای او له ستراتیژیک پلاوه مهمه سیمې ته روان دی. دا خلیج ته د فریدریخ میرتس لومړی رسمي سفر دی. دی په سعودي عربستان ته ولاړ شي، بیا په قطر او پسې متحد عربي اماراتو ته ورشي. جرمني اژانس د دې سفر په اړه لیکلي دي چې ښاغلی میرتس غواړي د تیلو او ګازو له دغو تولیدونکو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او تمه ده چې همکاري به په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې پیاوړي کړي. د راپور له مخې شایي د وسلو په تړاو هم خبرې وشي. د جرمني مخکنیو چارواکو له دغو عربي هیوادو سره چې ډیموکراسي پکې نشته او د بشري حقونو په تړاو تورونه باندې پورې دي، د وسلو د صادراتو په برخه کې په ډېر احتیاط ګامونه اخیستل. د جرمني اژانس راپور له مخې د میرتس حکومت اوس غواړي چې دا محدودیت لرې کړي. له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیمه پای لوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه په همدې شیبو کې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پیل شي. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلستان د لوبډلو ترمنځ د نیمه پای لوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلستان د استرالیا په ماتولو سره پای لوبې ته ووت. د 19 کلونو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر منو غلری سکون کو زبرشنا او پار یوزر به هم تاسو ټول تشرا خاص پایما دی ول سم ټول کی جغرافیا مسمون لسم لوستا اله دسی تاسو ټول قدر منو غلری سکون کو برات روغ جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې لستون کوم په پراو د کی ټول سره د خپل ځانو سره متعلق کړي او سیری هم چې نن ورځې لوستا پرامره کی ولري قدر منو سکون کو نن ورځ مرو تاسو د لسم لوستا هغه درسي اهداف یم هغه موضوع کانی چې نن ورځ مرو تاسو لوستو ولرو عبارت دی. لمړی بانک پیجن دل، دویم ته بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت څېړل. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به مراته تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ مراته تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه له کلمې سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو، د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپله یو پخوانی کلمه ده، کوم چې د الماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړې ده. په خپله دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچنۍ څوکۍ په معنا سره ده، چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو به په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به یې مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به یې پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هماغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په کراره توګه سره پرمختګ وکړله او شوالې ومنده، نو نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ یې په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې، بلکې په نړۍ کې یې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي، درنو زده کوونکو، بېلابېل تعریفونه لري چې په بېلابېل تعریفونه یې موږ او تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته یې هم ورکوي. یعنې هغه پیسې چې دی ځینې اخلي، بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي، په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي، بیرته هغه شخص د هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنې کچېرې موږ تاسو زیاته اندازه پیسې ولرو، هغه زیاته اندازه پیسې موږ تاسو کولی شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې کښېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېرې موږ تاسو ورسو، د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو، چې بیرته هم غوره اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي، له پولي ټاکل شوي دي، په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي، په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده، یا هم په کار باندې فیل کړي دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي، او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کېږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بېلابېل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهانو چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ او تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کېږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره تر سې چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار تر رسیدي، او ان پاکي توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار تر رسیدي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی، یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی شو چې دغه بانکونه چې دي، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دیارلس او اتلسم هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړله، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول و او د نورو بانکونو سارنه و چې دغه په کې سره تر سوال کېده. بل هم سوداګري بانکونه دي، چې سوداګري بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګري بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي. یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي واحد چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي، او د هغه پروسا مخې ته وړي، نو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوي په کار باندې پیل وکړل، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونه ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو په جوړولو او نورو چارو کې د پانګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. وروسته بیا په دې کې پرمختګ رالی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، رهني بانک چې دي، دغه جوړ شوله چې دا د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره و او ستر اهمیت یې درلوده. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې دي، د سوداګري بانکونه دي، هغه بانکونو ته موږ تاسو ویلی شو چې د لنډې مودې دپاره ځینې عملیات او امانتونه یې خپل ځان کې ساتله. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصیصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګري بانکونو په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویلی شو چې دي په خپل په صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شي بېلګې موږ تاسو صنعتي بانکونه ورکوو د کرنیزو بانکونه او رهني بانکونه د ورکولی سو چې زیات چارې مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلی دی چې خلک ورباندې اعتبار پیدا کړی دی او خلک خپلې پیسې بانکونه ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د څه مودې وروسته څخه بېرته خپلې پیسې له بانکونو څخه اخلي. او په دې توګه سره دی د خپلو پیسو اړوند ډاډمن دی او د محبوسیت احساس لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل، اوس هم د لوست بلې برخې ته ځو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي وپېژنو. ورځ د کونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حقله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپېژندلې چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، نورو هیوادونو ته ډېرې زیاتې نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دی، خو په نورو هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوې په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هیواد کې نوی فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی شو په لومړي ځل باندې په 1999 کې، نهم کال چې و، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې شوې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1999 هجري کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې باندې پیدا کړله، بانکي باندې پیدا کړله، چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجري لمریز کال کې د 8 میلیونه افغانیو په لومړۍ پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو، چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجري لمریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د 1 میلیون افغانیو په لومړۍ پانګې سره جوړ شو، چې موږ تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات ولوستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې، او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول، چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی شو په افغانستان کې د خصوصي بانکونه او مهم فعالیتونه چې دي، هغه په خپله د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېږي په هموره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي. نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات دي چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګڼو ساتل دي، یعنی هغه که چېرې زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، که چېرې سپین زر، هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې دي موږ تاسو کولی شو په بانکو کې وساتو، همدا همدارنګه د اسعارو د منلو سره رسول دي، د دې ترڅنګ دولت د بانکي خدماتو سره رسول دي چې دا ټول زموږ په افغانستان کې سره رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړې ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نیټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوی دي. چې لومړی بانک په خپل په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نیټه په 1402 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونکو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمي توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونو سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 30مې، 90مې او 40مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هېوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېره کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دا هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وه سیالي یې سرته رسولی او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدله چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له منځ څخه وړي دي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړه ده پالچ کړي ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته فعال شوي دي، یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګرۍ چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګرۍ چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هېواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره ترسره وکړو، کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل یا هم غوره لارې چې هغه په خپله یا هم غوره پرمختګ چې سکرای دی هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وتره مې سکرای ده. نو درنو زده کوونکو ته ریډم پر موږ تاسو د لوست پر ټول اهداف ول وستل او په حقلو معلومات لا سره ول وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د تاسو د ټول قدر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دني سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب یې ورسره لیکي. لومړنی سوال تکراروم، لومړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچېری بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وای. نور نو که درمونه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یې زده کړي اوسئ او په یو څه پوه اوسئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم اله و احترامات قبول کی قدر منو کولای ز کون کو صبر شنا هم خاری ور سره به مت ستول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمون د سم لوست هله د چ ستول قدر منو کولای ز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سر جذب صحت جامع پتن می رنو ز کون کو د چ مر است سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمون د سم لوست نو هله د چ ستول بده تیر ور زلست نه په پراو د کی کتاب سره تکړی او سیری او یو سم معلومات کو متر لاسه کړم ور ز کون کو مکه لدین چ ز ستاس د نن راځنه ول لوست بل ک تاسو ټول قدر من زده کوونکي باید له خپلو زنانو سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري. تر سو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. ورځ د کوونکو راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي له لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالي په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي، چې د نفوسو د ګڼوالي د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات ترلاسه کړو. یعنې لومړی موږ باید ولاړ شو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله، د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمېر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارد تنو ته رسېدلی وو. چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې اوسېږي، تودې سیمې اوسېږي، اور سوځونکي سیمې وي، او یا هم او پرا اوبه ونه لري، ډېر زیات غرونه ولري، او همدارنګه جګي دشتې شکلین سیمې اوسېږي. نو دغه سیمې کې چې دي په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمېر به په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه ښه سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره شش استې لاري ولري، نو په معلومدار توګه سره به په هغو سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویلی شو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راړولی دي، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پر اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي، چې د ځینو یې په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي. چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکي، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کوي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري، یو په خپل فزیکي عواملو اغېزې دي، دویم په خپل اقتصادي عواملو اغېزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغېزې هم شته، لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو یې خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. موږ ویلی شو درنو زده کوونکو، په لومړنۍ ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې که چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنګلاديش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې دا یې له ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري. چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له 300 تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو زده کوونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دي د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 500 څخه تر مستمره تر فور رسیږي چې دا مرکب تاسو مخکې هم ولوستله د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوه اقتصادي او فزیکی لاملونه بشري لاملونه د هغې سیمې پر تنفسو پر ګرموالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د تنفسو جدول مرکب تاسو په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د تنفسو د ګرموالي په حق له معلومات لاسته راوړئ چې په دې جدول کې مرکب تاسو د ځینې سیمې په نښه کړي دي او هم چنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د تنفسو شمیرې او د تنفسو ګرموالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې مرکب تاسو ته په نښه کړي دي چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالی چې دي 2,200 دي او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,115 تنه ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنګلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو وګړي زده کوونکو د دې ترڅنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي چې په یو هیواد کې رامنځته کېږي هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کېږي ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده یا هم برت ریټ چې دي د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي زیات دي. یعنې انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمی پیړۍ لیم پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو او اوس له 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي چې دا یې ستر احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده او هم چې نن د کال ترڅنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.14 میلیارد تنه وو. په 1930 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو. په 1960 کال کې 2.928 میلیارد تنه وو. او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.1 میلیارد تنه کسانو ته رسیدي. همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسیدي چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسیدي او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونو پورې مربوطي. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیژون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري چې په یو هیواد کې زیژون چې دی په زورو کې 30 وي او مړینې چې وي 40 وي. یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي چې په تیر بیا په وقایي او ملجوي تیم وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیز لري چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دي. په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې وشو. موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي او د چین او روسیې ځانګړتیا ده او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کیږي. یعنې هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې کې. خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنې په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي، نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتېږي، چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمۍ سره مخامخ کېږي او له صنایعو پرمختګ په محدودېږي یا هم لږېږي، چې په پای کې بیا د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کېږي او دغه کچه راکمېږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمۍ کې د کمۍ لامل ګرځي، چې په څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کېږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځه څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجدونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام هڅولو سره سرته رسول کېږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي، که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه که چیرې کمی نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسېږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوي سهولتونه برابر کړي، هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او پوسي وسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټولو لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلئ، یعنې چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلئ. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت ساروان ملما د حقوقو متخصص دی، په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خوله کې را سره اوسئ.
فرانوم حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی. لوی که وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال، چې د عیسوي په حساب باندې 1905 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو، لمړنی شونځي می هم د همدغه ولسوالۍ د غزاب د هلمند د متوستي په نامه باندې یادېدل. ترنم سنف پورې زده کړې کړې دي. ترنم سنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1450 کاله پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي هلته ضرورت. بیا هغه درېم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم وانخستلې. بیا مې نو هیله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره دی، له خاطرو ډکه دي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم و کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ. دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و جواب نسو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره، او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وشي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، یا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر دغه حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول، نیم باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوي، که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي، چې زه خط درته درکړم، چا ته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځي خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یو خزا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا اشپاس ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی، او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې د وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس بکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت ولو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و، د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل یې
خونه لیدلی وو د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1950 کال به ولو د سړو د حجم منفي شپږ دېرش تر نه دېرش پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو د مختلفو قومونو خلک راسره وو. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کوم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې هم سنفیان به مو فارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښه خاطرې البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوښښ وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی عین وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی شولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې کورونو مالته ولو زورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره ول د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې پر دوستانو ورکړلم بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل میز به یې راته وټکولی دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا موږ ته وخندل ورته وویل ښه کتاب نشانی کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب بیا تاسي له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم وسل ډیپلوم مې واخیستلی بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغله په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کې تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچو په سقوطلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډېره زیاته وله چې زه بېرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډېر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغله.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغله په اوله کې تبان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي، مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغله په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. ما په سترګو کې اوښکې ولیدلې، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلې حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کومه معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل و لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیابه سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش او هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څو پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي کادر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوه نفرو نورو سره چې ماش مې ورکولې هغه خپله دوسیه پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، یعنې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله، په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی ورسب سلامت وسي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په 1989 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ راباندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي. بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، بغیر له دې څخه چې غم و شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته. په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله به تخپل زایتم تللی اساو کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړه باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړه باندې د ښځو د حقوق په اړه باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ولاړلو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعد سوې نیک مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب
ډېره مننه خدای مې ذات کوم
Nare nare yo.